ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هیلې او سلامونه ومني. د پېښور په د قامی سملای په سلورم حلقه زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ارباب عامر ایوب ګټلې دي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدره هم راوړي. خو د خبرونې په سر کې د 12 بجو خبرونه د پامیر ساحل نه
لکه څنګه چې مواردل د تحریک انصاف ارباب عامر ایوب د قامی اسمبلی سلورمې حلقې انتخاب ګټلې دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته هغو کسانو او کمپنیو نوملړ ورکړی چې له روسیې سره د تړاو په تور یې ورباندې بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه د تحریک انصاف نوماند ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قامی اسمبلی د څلورمې حلقې زمینی انتخاب ګټلی دی. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشتل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیګ نون ناصر خان درېیم مقام ترلاسه کړ. د څلورمې حلقې دا څوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قامی اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالي شوې وه چې ورباندې پرون انتخاب وشو. په دې اړه باندې په خپرونه کې رپورټ هم اورئ. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخوانی وزیر اعظم په لندن کې له خپلې ښځې سره دی چې هلته د کلثوم نواز درملنه روانه ده. قاضي بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول شي او عدالت ته دی حاضر شي. عدالت البته د نوموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. پر نوموړي او د کورنۍ پر غړو د پاناما اسنادو او د شتمنیو د نښودو په څلورو قضیو کې مقدمه روانه ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو درېمګړي هیواد سره دی شریک کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعا وه چې دوی د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او دوی خپلې ادعاوې هغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
آزاد دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قامی اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوې دلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا تور رد کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شوی وو. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل، څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یو ویډیو استولې چې پکې برمته انجینر باندې تشدد کیږي. دوی وایي انجینر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسان وتښتاوه. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس تېر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړي دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د FWO سره هغه لا درکه شوی دی. نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې په کابل کې پاکستانی سفارت له افغان ادارو سره خبرې کړې دي او له هغې کمپنۍ سره یې هم رابطه کړې چې ورسره اووه شپېته کلن انجینر فیض احمد کار کاوه. تروسه معلومه نه ده چې نوموړی چا تښتولی و. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په غبرګون پاکستان ته د تازه میوو برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصرالله ظهیر تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. دی وایي هغوی ورته د کسټم یا ګمرک د کمولو ډاډ ورکړی دی. ظهیر وایي پاکستان به پخوا د یو ټن انارو په سر له سوداګرانو څخه شپږ زره روپۍ اخیستې، خو ناڅاپه یې دا پیسې پنځلس زره ته لوړې کړې. نوموړی زیاتوي سږ کال افغان سوداګرانو پاکستان ته اته نیم زره ټنه انار او 1.5 ټنه انګور برآمد کړی دی. د کندهار د هوایی ډګر قومندان د 10 میلیونه ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ سیکرټر غورځنګ افریدی بیګام مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي او ژر به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي د هوایی ډګر قومندان ماما عبیدالله غوښتل چې په دوو بکسونو کې 10 میلیونه ډالر دوبۍ ته ولیږدوي. دې سرچینې ویلي نوموړي یو بکس وار له مخه استولی او دویم هغه د لیږد په وخت ونیول شو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چاوي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نووارټ وویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي خو نیټه یې ونه ښوده. دوی ویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دی دا هم وویل چې دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګرس کې دی. نووارټ وویل دوی اوسمهال کانګرس مهم امریکایي صنعتونه او اشخاص او خپل ملګري له دې لیسټه او ورسره له هغو لارښوونو خبروي چې د بندیزونو له سرغړونو څخه کاروباریان او د امریکا ملګري وژغوري. د بندیزونو دا قانون په اګست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی و. دا قانون تیر کال پر امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو د اثر د تورونو له کبله روسي پوځي او استخباراتي ادارې او کسان په نښه کوي. مسکو په بیا بیا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تور رد کړی دی او در دې مهال د مشال راډیو خبرونه اوس د کرنسیو یا اسارو بی او د سبانی موسم له حاله مو رفت انجم خبروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 104 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ. یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ. یو ریال په 83.5 پیسې اخیستل کیږي او په 83.5 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیر سینٹی گریڈ او کم نہ کم اولس وی. په بونو کې زیات نه زیات 2 او کم نہ کم نه او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 20 سینٹی گریڈ او کم نہ کم 4 وی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه مو د پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټ صوبې مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پیښور د خامی سملای په سلورمه حلقه د پاکستان تحریک انصاف کوند امیدوار ګټلې ده. تفصیل به ووري. د پاکستان هغه تورونه چې په هند او افغانستان لګولي وو افغانستان رد کړی.
موږ هغه وخت هم حاضر وو چې دا اوس هم حاضر یو چې د درېیم کلي هېواد ته نظارت لاندې موږ خپلې ادارې د خپلې ادارې هېواد ته نظارت لاندې وړاندې کړي.
په افغانستان کې یو پاکستانی انجینیر تختول شوی دی.
کته یو دې سې څه پتا نه یې کمپنی سے بولو به شروعات کړي.
او په سواد کې حکومتي چارواکو د صفایي مهم شروع کړي.
موږ ریکوست کوو کنده باندې او په خپل باندې 144 د په لګي چې څو کومه چې هغه وکړ چې قانوني کاروایی کوي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمې زونړیوال مطالب مو هم راوړي د مشال تر سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د تحریک انصاف ګوند امیدوار ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د سلورې محل کې زمینی انتخاب ګټلې دی. انتخاباتي کمیشن تر رسیدلي نه رسمي نتیجې ښایي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
په پیښور کې د قومي اسمبلی څوکۍ ان ایس لور باندې پرون شوي ضمني انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ارباب امیر ایوب ګټلې ده. د دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ارباب امیر ایوب 15,000 شپږ سوه او یو درش فوټونو سره په لومړي نمبر، د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان 10,803 فوټونو سره په دویم نمبر، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی نصر خان موسازی 10,090 فوټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. او دغه شان د دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه وټونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند په ګټه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړه ده. او دا د خیبر پختونخوا اولس یو وار بیا په دوی او د دوی په پالیسو د باور علامه ګرځولې ده. پام دی چې د قومي اسمبلی د ان ایس لروم حلقې څوکۍ سمو د وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ګلزار خان د مرګ وروستو خالی شوی وو، چې پر الیکشن کمیشن پاکستان په 26 اکتوبر یعنی پرون ورځ د ضمني انتخاباتو اعلان کړی وو. د ګلزار خان زوی اسد ګلزار هم د پاکستان پیپلز ګوند نه په دغه څوکۍ امیدوار وو، خو ولې هغه په سلورم نمبر راغلی دی. بلخو سرکاري نتیجه په باقاعده توګه لا نه ده اعلان شوې او تمه ده چې نن به اعلان کړي. په ان ایس لروم باندې دغه ضمنی انتخابات پرون د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې بغیر د سوقفې شروع وو، او په ټوله حلقه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د سرکاري شمیرې تر مخه تر 2000 پولیس او د پاکستان پوز اهلکاران په دغه ټولو 201 اویا پولینګ سټېشنو په ځای کړل شوي وو، او همدغه وجه وه چې څه قسمه بده پیښه پکې نه در مخته شوې. او هم د دغې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د ووټرانو یا د ووټونو اچولو ټرن اوټ یا د ووټونو اچولو کسانو شمیره خوشا 10% وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دغه لته یوې غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جمعیت العلماء اسلام امیر او د کشمیر کمیټي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هندوستان او امریکا په ګډه سره په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي، چې موخه یې د چین پاکستان اقتصادي راداري ناکامه کول دي. نوموړي د خبره تیر ماښام د کوټ په ایوب سټېډیم کې و مفتي محمود کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مفتي محمود غربي تهذیب د ټول نړۍ په مخ بے ناکابه کړی وو. مولانا فضل الرحمن وای چې نن چې کوم سیاست په ملک روان دی او د مغربي اقدار سره نوي نوي ګوندونه جوړیږي، کوم چې په کلیو او کوڅو کې فاشي او اوریانی ته وده ورکوي، خو جمعیت به د دې د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د جمعیت علما اسلام د مرکزي امیر په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مذهبي جماعتونو او دیني مدرسو لوی کردار ادا کړی دی، او په راتلونکو وختو کې به هم خپل کردار دغه ډول وساتي. خو د بده مرغه ځینې قوتونه لا اوس هم د دیني جماعت تو پزت لاسونه را پورته کړی دی. د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې زه دا منم چې د ترهګرۍ په ختمولو کې فوج لوی کردار ادا کړی دی، خو که علما کرام او دینی مدارس تعاون نه وای کړی نو بیا د هوا څخه ترهګرۍ نصف ختمېدلی. په کار خدا او چې حکومت د دینی مدرسو دا کردار تسلیم کړی وای. د جمعیت امیر د بلوچستان و ولس ته په اشاره کولو سره وویل چې د صوبې خلکو همیش د مذهبي ګوندونو بیا په خاصه توګه د جمعیت علما اسلام سره لویه مرسته او کومک کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کی با هم د بلوچستان اولس د مذهبي جماعتو سره وژه په وژه نه یوازې دریږي، بلکې پاکستان به د اسلام ټینګه کلا جوړولو کې کومک وکړي. بل خو ته نن سهار د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې د ګډون لپاره یوه قافله د شارګ څخه د پښین په لور روانه وه، چې ناڅاپه په لاره کې یوه چاودنه وسوه، او له امله د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر عبدالرزاق علیزی او د هغه ورور وژل شوي دي، او موټر په بشپړه توګه تباه شوی دی. په دې ترڅ کې د ارنایي ډپټي کمشنر عبدالسلام اڅکزي و ځایي خبریال اعلان ته ویلي دي چې د پیښې د پلټنې امر یې ورکړی دی، او امکان چې ژر به یې علت را څرګند شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات د هیواد بې ثباته کولو هڅه کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا مشال ریډیو ته وویل آصف ته د خپلو دعوو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. نور تفصیل احمد تکلا.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوی په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه لاوش تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دته اوس هم حاضر یو چې د درېم ګړي هیواد تر نظر لاندې موږ خپلې ادعاوې او خپلې ادعاوې د هغه تر نظر لاندې وړاندې کړي.
په 2018 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېمګړي وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره مرسته به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیولو امر ورکړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیب کې د مقدمې ته دوام ورکړل شي. تفصیل محمد عمران راکړي.
د پنځمبه په ورځ شوې دی اوریدنه کې د نواز شریف لور مریم نواز سره د خپل خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر په عدالت کې موجود و. پر دې مهال د نواز شریف وکیل خواجه حارث عدالت ته وویل چې پخوانی وزیر اعظم اسلام آباد ته راتللو، خو په جده کې ورته خبر ورکړل شو چې کورودانه یو وار بیا په لندن کې روغتون ته وړل شوی نو ځکه هغه لندن ته بیرته ځي. خواجه حارث عدالت ته باور ورکړ چې نواز شریف به په راتلونکي اوریدنه کې موجود وي. د اوریدنې وروسته نواز شریف لور مریم نواز خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان یو ګران وخت راغلی، چرته چې په جمهوریت خبره کول غداری او په انصاف خبر کول د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي. مریم تور لګو چې لندن ته د نیب ډله تللې وا خو به له ثبوتونو راغله او داسې ښکاري چې ثبوتونه د لټولو پر ځای د جوړولو هڅې روانې دي. نوموړي پر دې خبره زور ورکړ چې جمهوریت که هر څنګه وي باید خپله موده پوره کړي. دا ذکر دا چې په احتساب عدالت کې له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې روانې دي چې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنۍ نه ښودلو په تور نواز شریف نااهله وګرځول شو او د احتساب قومي ادارې ته سپریم کورټ امر کړی و چې د نواز شریف تر څنګ د هغه د زامنو حسن حسین لور مریم نواز زوم کپتن صفدر او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار پر ضد مقدمه پرانیزي. دا غي ورستو نواز شریف دوه واري او لور مریم نواز سلور زله احتساب عدالت ته وړاندې شوی. خود نواز شریف زامن حسن حسین عدالت ته د نه حاضرې دوه لوجه اشتهاري ګرځول شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې که هر څومره سفران وزارت فاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامی هدایات دي چې وزیرستان کې د بیا بحالې په کارونو کې لګیا ان جی اوز کې د مقامي خلکو ته ترجیح ورکړل شي خو اف ډی ایم ای د دې هیڅ نوټس نه اخلي. نور تفصیل عمر دراز وزیرنا.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی گلامن دی چه قبائلی سی ملپارا قدرتی افتون سر مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے نہ یواز مقامی زوانان پا مختلف انجیوز کے برتی سخا محروم کڑی بلکہ ددوئی پوینا اس محال یولس انجیوز یا غیر سرکاری تنظیموں نے وزیرستان کے دبیا بحالی کارونا کڑی خود ترقی کارونا یواز ترکغزون محدود دی. دا شمالی وزیرستان اوسیدون کے مامور دا وڑوائی دولت تے پا وزیرستان کے پا بیا بحالی کے لگیا این جی اوز نا پختنا وکڑی چه دا ترکی کروڑونو روپے سنگا او چر تخرد شوے
دیس افران نا فاتا سیکیٹریٹ نا ڈیریکٹریٹ پروجیکٹس نا او ٹی ڈی پی سیکیٹریٹ نا بار بار دا لیٹرے کی دلے مونگ دا اپیل ہم دے چه دی دا مونگ تا دا مخایی آیا پا گراؤنڈ باندے دا دیس سا ایچیومنٹس تا دے کنیشتا انم صاحب آپ پناز بلکستان کے یولیس انجیوز عوامو تا پتا مونیشتا چه دا انجیوز اڈو راغلی دی کار آغلی ہم دا دمرا پا ملیان ڈالر و پیسے چه دے انجیوز تا رازی دا غا پیسے کمزی کی استعمالے گی سنگ استعمالے گی کچرتے دا سے دی سارا سپروف بھی نو دا عوامی سر دا شیئر کو
عبدالخلیل دا وڑوائی دوی کما دروازہ وٹا کوی چه ایف ڈی ایم اے او دوی لخوا پا بیا بحالی کے لگیا این جی اوز نہ دا پولیٹیکل انتظامیے او نہ دا سفران او فاٹا سیکٹریٹ پا حکم عمل کڑی
فاٹا سیکٹریٹ تا دی سفران منسٹر وزیہ حکمات تی ہدایت تی چیتو سے لوکل بارتی کوی اس قسم تا دی آغا حکمات فالو کوی نا کیا این جی اوز دی نن سب پا وزیرستان سے آگے چار کو امید دے ڈیولپمنٹ اے پر ہس یا پا گراؤنڈ بند ون علی دلدا صرف دے کا ہزینا پر محدود دی
پا دے آڑا موچے کلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نو پختل نو دو یو وائل چے پا بیا بیا دا انجیوز مشرانو میٹنگز را بللی خو ہی سغوگ نگراوی زکا چے ایف ڈی ایم اے دا غا مشکل تا ہی سپام نکڑی او اس مو بیا دا ٹولو انجیوز مشرانو میٹنگ را بللی نو منگواڑو چے دا دولت پا ہدایاتو مقامی زوانانو تا ترجیح ورکڑل او دا بیا بحالی کارونا پا حقیقی ڈول پا میرٹ سرا وشی خدا دا پوینا ایف ڈی ایم اے تا کا سمرہ ہم دوی لیٹر یا درخواستو نا کڑی تر وسائے نا عملی کوی پا دے اڑامو چکلا دا ایف ڈی ایم اے آلا چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پا دے موضوع بندے خبرو تا آمادان وو او یوازے ہم دوم رو ویل چه دغا مشکل حوار ولو حسا کڑی پا تیرا یوانای که دا سفران وفاقی وزارت فاٹا سیکٹریٹ دا شمالی وزیرستان نا کامی اسمبلی غڑے او شمالی وزیرستان پولیٹ پولیٹیکل انتظامیہ نا پا بیا بیا ایف ڈی ایم اے تا ہدایات ورکڑل شوی خو تروسا ہم ایف ڈی ایم اے پا دغا باندے ہی سرد عمل نہ دے خودلے عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو خپرونی پر دغو سپو آوری دائی شئی میڈیم ویوز شپاک سو یویش شارٹ ویوز دولت ذرا یو سلو دیرش پینزل ازرا دریس ہوش پیتھ او پینزل ازرا وسو پینز پنزوس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوبدونکو د یو تختول شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشی کولو هڅې دی وکړي د دې کورنۍ غړو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي انجینیر فیض احمد شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار کې تختول شوی نور تفصیل رابعه اکرم خان
په ننګرهار کې د یو تختول شوي پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو د بازیاب کړی شي د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي اووه شپېته کلن انجینیر ملک فیض احمد څه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار ځای نه اوچت کړی شوی وو د نوموړي د پرېښول لپاره یې تختونکي له کمپنۍ د یو ملیون ډالر رقم غوښتنه کوي د پینډۍ اوسېدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکي زوی ملک فرحان احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کمپنی مونږ سره په هیڅ طریقه هم کومک نه دی کړی تختون کې مونږ سره 30 ستمبر پورې رابطه کې وو او د هغې وروسته په 14 اکتوبر یې رابطه داسې وکړه چې د فیسبوک له لارې یې داسې ویډیو راولېږله چې په هغې کې زما په پلار تشدد کېدو چې هغه زمونږ د کورنۍ لپاره د کتو وړ هم نه وه ما هغه تختونکي ته وژړل چې ولې زما بوډا پلار سره ظلم کوي نو هغه راته وویل چې ماته معلومه نه ده کمپنۍ ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي
گاڑا ہے تمہارا، کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتا نہیں ہے، کمپنی سے بولو میرے سے بات کریں۔
دا ملک فیض احمد دسوی پوینا چپلاری لڑے را مجبورے بیا نوکری شروع کرے با اول چ دی اورور دا ٹریفک پہ حادثے کے دا مڑی نی لوجے دا غدا بچو پالنا کولا۔ مشال ریڈیو دے لڑ کے دا پرائیویٹ کمپنی ایکو ویسٹ انٹرنیشنل سرا دا رابطے بیا بیا کوشش وکڑو خو پکی بریالی نہ شو۔ دے لڑ کے پے اسلام آباد کی دا افغانستان مرستیال سفیر زردہ شمس وائی
مونږ ته یو اریزا یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ڈبلیو او سره هغه لا درکه شوی دی، نو بس دومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره دا موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي۔
په دې اړه تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړې او هغه کمپنۍ سره هم رابطه کړې چې کمی سره ملک فیض احمد کار کولو۔
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي، خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو۔ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم او د سرشمیرنې په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوم چې رفعت انجم جوړ کړی۔
د پاکستان وفاقی کابینې په نوو حلقہ بندیانو بحث او مشورې لپاره په قومي اسمبلی کې آئینی ترمیمی بل راوړو منظوري ورکړې ده۔ د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مطابق د پاکستان آرټیکل 155 تلاندې نوې حلقہ بندیانې د سرشمیرنې حتمی راپور راتلو پس کیږي، خو د پاکستان شماریات اداره وایي چې سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت نه مخکې نشي خپرې دي۔ بلخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 ټول ټاکنې به د راتلونکي کال جولای میاشت کې کیږي۔ د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه او پکې دا تجویز رامخته شو چې د نوې حلقہ بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقہ بندیان کوي۔ په دې اړه د پاکستان د شمایاتو محکمې میډیا ډایریکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه،
پروویژنل ریزلټ پبلش کیږي نه، دا خو اسه جنرال یوز لپاره ای، لیکن دا پبلش ریزلٹ دی کنه، نو دا موږ دې ته ریکوست کړی دی چې تاسو دې د لپاره امینډمنٹ وکړئ۔ دا امینډمنٹ اوس باقاعده دی نیشنل اسمبلی کې ټیبل کړی دی، اوس چې کله اپروو کیږي نو هغې نه پس موږ دا ریزلٹ پبلش کو او پبلش نه پس دا الیکشن کمیشن ته به حواله کو۔
په ملک انتخاباتو لپاره حلقہ بندیانې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي، هم په دې لړ کې د یاد کمیشن میډیا ډایریکټر هارون شینواری مشال لړیو ته وویل،
نو که دا الیکشن مطلب وشي په زړو ورکو بندو باندې نو خامخا بیا خو سوال خو چتیږي کنه، او بیا څوک سپریم کورٹ هم کولی شي په دې باندې ریټرن کولی شي، دا الیکشن هم شاته کولی شي، دا ډېرې نازکه مسله ده، ځکه چې موږ دومره زور ورکړی دی او دې خبرې تم بار بار توجه ورکړی ده ټولو ادارو د حکومت چې یاره تاسو زر په دې باندې فیصله وکړي۔
دا وخت د 1998 په سرشمیرنه حلقہ بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلی 222 چوکې دي چې پکې د اسلام آباد 2، پنجاب 138، سند 68، خیبر پختونخوا 15، فاټا 12 او د بلوچستان 14 چوکې دي۔ نوې حلقہ بندي څومره ضروري دي او آیا دې سره د قومي اسمبلی په نشستونو کې کمی یوې صوبې ته اضافي نشستونه او ګټې ترلاسه کېدی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری زیاتوي،
پنجاب کې 2-3 سیټه کم
دي سره، د پنجاب صوبې په قومي اسمبلی کې 2-3 نشستونه کمی دي شي، خو سند او بلوچستان ته به ګټه رسي او هغه ته اضافي نشستونه ملاوي دي شي، خیبر پختونخوا ته نشستونه هله زیات دي شي، کفاټا د هر سره مخ کې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي، خو نور به داسې زیات فرق نه پریوزي،
فرق نه پړېږي۔
په ملک کې اخرنه سرشمیرنه په قانون سوا نوی کې شوی وه چې د کوم رستو حلقہ بندیانې شوی وي، د سر رستو بچې اوس 19 کاله پس نوی حلقہ بندیانې کیږي۔ رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي۔
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او پښتونخوا کې دولسمی بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د تحریک انصاف نماینده ارباب عامر ایوب په پیښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې ضمني انتخاب ګټلی. د انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب وروسته زیاتې رایې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي. د پاکستان احتساب عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تېره ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اورېدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې دې مقدمې ته دوام ورکړل شي، ځکه چې پخواني وزیر اعظم په لندن کې د خپلې ناروغې ښځې سره دی. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې افغان او هندي استخبارات په هغه هیواد کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد بیگا مشال رډتو ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یوه درېمګړي هیواد سره دې شریک کړي. د دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وای کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شو. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یو ویډیو استولې چې پکې پر برمته انجینر تشدد کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا اووه شپېته کلن انجینر چا تښتولی. د کندهار سوداګرو د کسټم محصول زیاتولو په غبرګون پاکستان ته د تازه میوو برآمد بند کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونو مشر نصر الله ظهیر تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې له پاکستانی سفارت سره خبرې کړې دي. د کندهار د هوایي ډګر قومندان د $10 میلیون د قاچاق په تور نیول شوی دی. د کندهار د امنیت قومندانۍ سیکرټر غورځنګ افریدي ویګا مشال راډیو ته ویل دوی په دې اړه تحقیقات پیل کړي او ژر به نور معلومات تر رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته استول کېدي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې ورباندې بندیزونه لګولي. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوارټ ویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي خو نیټه یې ونه ښوده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کول. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي را روانو ټول ټاکنو په اړه مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وچت کړي شوي اعتراضونه لرې کولو لپاره نوې حلقه بندیانې آئینی تقاضا ده. ادارې وایي چې د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډې د سرشمېرنې د عبوري نتیجو په بنیاد د قومي اسمبلۍ لپاره د نوې حلقه بندیانو تجویز منصور کړي او دې لړ کې به یو بل قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي چې د سرشمېرنې حتمي نتیجه به راتلونکې اپریل میاشت کې راځي، خو په موجوده حالاتو کې چې په هر انتخاب د درغلې تور لګول کیږي نو نوې حلقه بندیانې ضروري شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په ماضي کې اثر لرونکو خلکو د خپلې مرضۍ حلقه بندیانې کړې دي چې له وجې د الیکشن په شفافیت اعتراضونه شوي دي. نو که نوې حلقه بندیانې وشي نو د درغلو سلسله به ډېره حده پورې بنده شي. ادارې په وینا باید چې د قومي اسمبلۍ غړي نوې انتخابي حلقه بندیانو دا بل په منظورولو کې د ځنډ نه کار وانخلي. الیکشن کمیشن دې هم د حلقه بندیانو په اړه په ترجیحي بنیادونو کار مکمل کړي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي که د حلقه بندیانو په اړه بل منظور شي د اسمبلیانو په چوکو کې به 10% اضافه کیږي. خو ادارې وایي چې په دې سنجیده معاملې ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت پکار دی او خبر دا وی چې حکومت او نور اړوند ادارې د دې معاملې د حساسیت ادراک وکړي. ادارې اخیری کلی کې چې کال 2013 د ټول ټاکنو کال دی، په لږه موده کې نوې حلقه بندیانې او نور کارونه کول ګران و ضروري وي، خو که دا کار په سم نیت وکړی شي او خنډونه لرې کړی شي نو دا معامله په ډېره ښه طریقه سرته رسېدی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره که سګام اوچتېږي نو هغه دوه قدمه شاته لاړ شي. ادارې وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تیر کال د جینۍ د واده لپاره عمر د 18 کاله کولو مخالفت کړی وو. ادارې په وینا چې دا یوازې د خودمختاري مسله نه ده، بلکې د ماشومانو د خیر ښېګڼې هم مسله ده او د دې نه علاوه د کورني تشدد یره هم ډېره وي. ادارې وایي چې له بده مرغه د سینټ یوې کمیټې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي بل مخالفت کړی وو، خو د عام ولس د احتجاج پس روانه اونۍ د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي بل منظور کړو. ادارې زیاتوي چې د سینټ داخله چارو قائمه کمیټه ویلی چې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منظور کړي. خدا به یو سنگړی کې سوچ پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري. ادارې مخکلي کې چې یو جنې کې د 14 کالو عمر کې جایداد نشي اخیستی او ووټ نشي اچولی نو هغه د واده لپاره هم بالغ نه ګڼل کیږي. ادارې وایي باید چې ریاست دا یقیني کړي چې جنې ته تعلیم، صحت او محفوظ ماحول ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له پاکستان او امریکا څخه خبریدونکو ډان او واشنگټن پوسټ ورسپاڼه د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي. ورسپاڼه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سیمې ته وروستي سفر ښودلی چې د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم د ترنګلتیا په حالت کې دي. ګولیاز د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
ډان ورسپان لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لنډ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه خبرې را برسېره کړې دي. ډان ورسپان په اداریه کې لیکلي چې د ریکس ټیلرسن په سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه سخت پیغام تکرار کړ چې پاکستان دی باید د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي له کابل او نوی ډیلی نه پاکستان ته لیکچر ورکولو سره پاکستان سره د امریکا اړیکې ښه کېدای نشي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان کې دننه امن تر هغې پورې نشي راتللی تر څو چې په افغان خاوره د پاکستان ضد عناصرو خلاف کاروائی ونیشی. ڈان رسپان لیکي وس وخت را رسیدلی چې د پاکستان ریاست هم د ترهګرۍ سختدریزۍ او ورپکې توپ د لمنځه وړلو لپاره په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د ټولو ډلو خلاف یو شان کاروائی وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپان لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر په لومړي ځل د هند سفر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ اداره له هند سره نږدې اړیکې غواړي. هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري هیواد دی او له امریکا نه ډېرې وسلې هم اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي په هند کې د ریکس ټیلرسن تود هرکلی وشو. نوموړي د سفر پر مهال د موهنداس ګاندي یادګار ته هم ورغلی وو. دا د پاکستان ته د سفر برعکس وو چې یو ورځ مخکې یې کړی وو.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شام په هیڅ راتلونکي حالت کې بعد ولسمشر بشار الاسد ځای نه وي. ریکس ټیلرسن تیر ورځ په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل او وی ویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ په ختمېدو ده. نور تفصیل احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ په ختمېدو ده. ټیلرسن پرون په ژنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره لکتنې وروسته وویل متحد ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې په حکومت کې باید د بشار اسد لپاره ځای نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سوریې د راتلونکي په اړه ناڅاپي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د جګړې په ډګر کې یو لړ بریاوې تر سترګو کیږي. د مستورا وویل له دې سره د سوریې لپاره د حقیقت شیبه را رسېدلې ده. د مستورا له ټیلرسن سره تر کتنې وروسته په سوریه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 منیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو پلان اعلان کړ. دا د تیر کال لپاره د سوریې د سولې د خبرو اتمه غونډه ده، خو تیرو خبرو ډیره لږه بریا ځکه درلوده چې اکثرا به د اسد د راتلونکي په اړه اختلاف را برسېره کېده. د سوریې د سولې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جلا خبرې هم روانې دي چې روسیا، ایران او ترکیه یې ملاتړ کوي. په دې خبرو کې چې اووم پړاو یې د اکتوبر په 1 او 1 په پام کې دی، د اوربند او همدارس د جګړې پر نورو اړوندو مسایلو خبرې کیږي. ټیلرسن وویل چې لواکه د اسد لری کېدل باید د ژنیو د پروسې له لارې تنظیم شي، خو د زیاته کړه چې دا کار د دې بهیر د دوام حتمی شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3.5 لک زیات انسانان وژل شوي، له 6 میلیون زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځایه شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سولې راوستو په موخه د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کولو هڅې کوي. رولان کوبیا تیر مازدیګر په کابل کې خبرې غونډې ته وویل په دې ترڅ کې به له یو شمېر هیوادونو او پاکستان سره خبرې کوي. د نړیوالو چارو پوهان وایي د بېلابېلو هیوادونو ګټې او له یو بل سره اختلافات د سیمه ییزې سلامتۍ ته خنډ جوړوي. یوسف خان ددران له کابل.
د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې په افغانستان کې سولې او ثبات ته زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی هڅه کوي د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د ځینو هیوادونو سره د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې ثبات ته کار وکړي.
So I will consult with all the partners in the region.
زبا پسیما کې لټولو همکارانو د افغانستان لګاونډیانو او دغه شان هغه هیوادونه چې لري پراته دی او هغه هیوادونه چې کولای شي مثبت ټکی رامنځته کړي او د پرامن افغانستان لپاره په خپل ځینو پالیسیو بیا کتنه کولای شي مشوره وکړم. دغه شان د افغانستان په اړه به هغه سره د غیر سیاسي مواردو په اړه هم وغږیږم. کوبیا وایي دی به له پاکستان سره هم د افغانستان د سولې په اړه ښکاره خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې رونالد کوبیا د دغې ټولنې د ځانګړي استازي او پیری مایډون د اروپایي ټولنې د سفیر او د دغې ټولنې د پلاوي د رئیس په توګه د افغانستان لپاره په دندو ګمارلې دي. د اروپایي ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې چې تازه تصویب شوي سوله او ثبات، سیمه ییز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، زیربنایي او پراختیايي پروژې، کډوالي او د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ مهم موضوعات شامل دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په سر اختلافات د دغې سیمه ییزې اجماع پر وړاندې ستر خنډ دی. د دې کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي وویل د اجماع له رامنځته کېدو مخکې باید د سیمې هیوادونه په تېره هغه چې د توریزم ملاتړ کوي په ټوله معنا وپېژندل شي. دا چې دوی په خپلو کې تر اخرین حده پورې د ګټو تضاد لري ښایي هڅې وشي، خو مهمه مسله دا ده چې دا سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. باید یو وار دغه هیوادونه مطالعه شي. د توریزم په برخه کې د سیمې د دغو هیوادونو دریځونه مختلف دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې اجماع رابلل اړین کار دی. افغان ولسمشر شاوخوا درې کاله وړاندې د ټایم په نوم مجلې ته وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې یوه سیمه ییزه اجماع لرله، خو دا وخت یو ځل بیا سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده چې د جوړېدو لپاره یې ډېر پرمختګ شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ژمنې سره سم مشال ریډیو تاسو سره هر وخت دا ژمنه کړې ده چې په سیمه کې او په نړۍ کې څه حالات مخې ته راځي هم په هغه وخت به تاسو ته مونږ د هغې معلومات درکو. د اسلام آباد نه داسې خبر دی چې دغلته په یو خبریال باندې برید شوی دی. زمونږ همکاره رفت انجم د نور تفصیل سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی ده. رفت، ستړی مشي او که دا راته ووایي چې دغه برید په چا شوی دی او په کومه ساحه کې شوی؟
ډېر مننه بابا صاحب. د نیوز چې کوم ورځپاڼه ده د هغې سینیئر صحافي دی، خبریال دی، احمد نورانی، ده باندې څو ساعت وړاندې دا حمله شوې ده. دی د راول پنډی نه اسلام آباد ته را روان وو او د ادارې د چارواکو تر مخه چې د زیرو پوینټ سره نږدې نامعلومه کسانو چې دی د ګاډې ودرولو او دی ووهلو. ادارې د نور خبریالانو په وینا چې دا وخت احمد نورانی ته په سر باندې زیات زخمونه راغلي دي او هغه ډېر په زیاته سر وهلی شوی دی. نو هغه دا وخت اسلام آباد په پولی کلینک اسپتال کې داخل کړی شوی دی او هغه دا وخت بې هوش پروت دی.
دا راته وایي رفت چې د دې ادارې چې د کوم مشران دي چې کوم ادارې سره کار کوي، نو هغوی دا برید آیا د د کار سره تړلې ګڼي که د کوم ذاتي خبره ګڼي؟ هغوی څه وایي
بابر صاحب؟ اصل کې دا واقعا لږ سات وړاندې راغلی ده. نو د دې په اړه باندې داسې خاص معلومات نه دي رامخته شوي، خو هم د دې ادارې د یو سینیئر صحافي په وینا چې شپږ کسانو چې چا په ده باندې حمله کړې ده او په سر باندې د ډېر زیات زخمونه راغلي دي. نو فلحال دا هومره معلومات دي چې دې باندې حمله شوې ده او دا وخت په هسپتال کې موجود دی. خو د دې په اړه چې آیا د دې چا سره دښمني وه یا دې ته مخکې نه دړکې ملاو شوې وي، د دې په اړه نه خو د ادارې له خوا سره راغلي دي او نه د دې د کورنۍ له طرفه داسې څه خبرې مخې ته
راغلي. پولیس په دې اړه څه وایي؟ یا چا کومه ذمہواري قبوله کړې ده یا پولیس څه ویلي دي؟
بابا صاحب، ذمہواري چا هم نه ده قبوله کړې، خو پولیس لګیا ده تحقیقات کوي او د وزیر مملکت د داخلي چې کوم وزیر مملکت ته تلال چودري هغه د بیان جاری شوی دی. پولیس ته ویلي دي چې د دې حملې د په فوري توګه تحقیقات وکړي شي او د سیف سیټي کیمرو چې کوم ریکارډینګ دی هغه محفوظ کړي شوی.
ډېره ډېره مننه. آباد اوسه، خوشحاله اوسه یو جهان. مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د ژمنې سره سم مشال ریډیو هر لمحه هر غړی په سیمه کې او نړۍ کې راپورته کیږي. حالات تاسو وړاندې کوي. هم دغه لړکی تاسو ته مونږ همکار رفت انجم په اسلام آباد کې په یو خبریال د شوی برید حال درکولو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. تیر ورځ په خوست کې د خانی خوړ په سر د پلو جوړولو چاره پیل شو چې د ولایت مرکز بلا صبرو تریزیو باک او زازی میدان ولسوالو سره ونخلوي. پر دې پلو د افغان حکومت 13 میلیون افغانۍ لګښت راځي. تفصیل نجیب الله خان.
خوست والی حکم خان حبیبی د خانی خوړ د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو پر مهال د یاد پل په مسیر کې د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او د دې پل جوړېدل یې یوه دایمي غوښتنه وه. خوست والی زیاتوي په دې پل د زازې میدان تریزیو باک او صبریو د ولسوالیو اوسیدونکي تګاو را تک کوي.
دغه پروژه د 13.2 میلیون افغانیو په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودیجه ورکوي د یو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي. دغه پل 40 متره اوږدوالی لري، 8 متره عرض لري او د پل نه علاوه به 150 متره استنادي دیوالونه د پل په یو خوا او بل خوا کې وجود ولري.
خوست والی زیاتوي چې د خانی خوړ د پل د کار په تعقیب د ترزه والی شیر ولسوالۍ د هارون خیلو د لکنو د بدی خیلو او د مرکز د مدی خیلو په پلونو هم کارونه پیل شي. بلخوا د خانی خوړ په مسیر کې د پرتو سیمو اوسیدونکو پریاد پل د کار د پیل کبله خوخی سرګندوي. د خوست ولایتي شورا مرستیال جرمی زاده چې د همدې سیمه اوسیدونکو دی د یاد پل د ارتیا په بابوایي
د کلونو کلونو راهیسی د دې سمت ولسوالیو او خلکو ولسونو ډیر ستونزو سره مخامخ او دا ارزو چې دا پل جوړ شي. نو په دې پل کې تقریبا د دې پل یاري روزمره په زرګونو موټرو رپتمات کول. کله به چې باران راغلو باران وشو سیلابونه راغلل خلک به ډیر دي ستونزو سره مخامخ.
د تریزه یو اولی شیرو د سیمې یو قومي مخور جان خان د حکومتي چارواکو وغوښتل چې د پل د کار له کیفیت څخه جدي څارنې او کتنې وکړي.
د لوی پکتیا موټر خلک هم په دې لاره باندې رپته مت کوي. د دې په خاطر یو پیشنهاد کوم چې یو داسې باصلاحیته هیئت باید د دې نه څارنه وکړي، بررسي وکړي چې په اساسي ډول چې کومه دغه کورونه سرته ورسیږي.
د یادونه وړ ده خواوشا درې اونۍ وړاندې هم د خوست د مرکز اړوند د مردخیلو پل ودانیزې چارې چې 150 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري پیل شوې وي. د یاد پل په مراسمو کې د خوست چارواکو د څلورو نویو پلونو د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې د خانی خوړ د پل پر جوړولو کار عملا پیل شو.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنی
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدای ته وای دی میو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاس مشال لډیو ته وګي. اوبدونکو یوې نړیوالې کمپنۍ د ټولو هیوادونو د پاسپورت نوملړ خپور کړی دی چې پکې راغلي د نړۍ تر ټولو پیاوړی پاسپورت د سنگاپور دی ځکه چې د دې لرونکي 161 هیوادونو ته بې له ویزې تللی یا پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کولی شي. په دې نوملړ کې په آخري ځای کې د افغانستان او پاکستان پاسپورټونه راځي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
یوې نړیوالې مشاورتي کمپنۍ آرټ اینډ کیپیټل د دنیا د ټولو ملکونو د پاسپورټونو درجه بندي خپره کړې. دغه کمپنۍ یو فهرست جوړ کړی چې هغه هیوادونه پکې په سر کې راوستل شوي چې پاسپورټونه یې زیات قوي دي. د زیاتو قوي پاسپورټونو معنی دا ده چې په لرلو سره زیات شمېر ملکونو ته بغیر له ویزې تګ کېدی شي او یا مختلفو ملکونو ته په رسېدو سره ویزا ملاویږي. په دغه فهرست کې سنگاپور په سر کې دی چې دغه هیواد په پاسپورټ 159 ملکونو ته تک بې له ویزې کیږي. په دویم نمبر جرمنی دی، یعنی جرمن پاسپورت باندې یو تن د یو سل اته پنځوس هیوادونو سفر بغیر له ویزې کولی شي. په دریم نمبر سویډن او جنوبی کوریا دی چې په پاسپورټونو یې یو سل اووه پنځوس هیوادونو ته تګ لپاره ویزه لګول ضروري نه دي. په څلورم نمبر ډنمارک، فنلند، اټلی، فرانس، سپین، ناروې، جاپان او برتانیه دي. د دغو هیوادونو په پاسپورټ یو سل شپږ پنځوس ملکونو ته تګ لپاره ویزا نه پکار. په پنځم نمبر لکزمبرګ، سویټزرلند، نیدرلند، بلجیم، آسٹریا او پرتګال دي او بې له ویزې تګ هیوادونو شمېر یې یو سل او پنځه پنځوس دی. په شپږم نمبر ملیشیا، آیرلند، کینیډا او امریکا دي. په دغو پاسپورټونو یو سل څلور پنځوس هیوادونو ته سفر ویزا نه غواړي. په اووم نمبر یونان، آسٹریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو پاسپورټ په لرلو سره د یو سل درې پنځوس ملکونو سفر لپاره د ویزې درخواست نه وي پکار. په اتم نمبر مالټا، چک جمهوریت او آیسلینډ دي. په نهم نمبر هنګری او په لسم نمبر سلووینیا، سلوواکیا، پولینډ، لیتوینیا او لاتویا دي. د هیوادونو په فهرست کې په ټولو کې په اخیری نمبر افغانستان دی. پاکستان او عراق بیا تر هغې یوه درجه ښه دي، که څه هم په اخیره کې راځي. په خپور شوي فهرست کې په اول سر کې زیات هیوادونه یورپي ملکونه دي. د آرټ اینډ کیپیټل مشر فلیپ مے وای، سنگاپور اولنی ایشیایي هیواد دی چې تر ټولو قوي پاسپورټ لري. د نوموړي په خبره دا څرګندوي چې سنگاپور له هیوادونو سره ښه سفارتي تعلقات او یو مؤثره خارجه پالیسي لري.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسدل پکار
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوه بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام راګرځو. د قبایلي سیمو د ماشومانو حقونو طرف ته د یونیسف او د فاټا سیکریټری د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګې په شریکه پیښور کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته راپېښې ستونزې پکې په ګوته کړی شوې دي. تفصیل شبیر احمد جان.
د یونیسف او د فاټا سیکټر دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د کومرې ودونو، په ماشومانو د مزدورۍ کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تخدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغیز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په حقله په فاټا سیکټر کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي، نو دا یو پالیسی ګایډ لاین ده چې بده باندې مخکې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورکړي شي چې بیا آئنده لپاره چې د فاټا چې کم بچی دي چې آ ایټ پار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لکه د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی، او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دینه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي، لکه حالات خراب دي، لکه خلکو ته پته نشي چې ماته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم څه رائټس دي، یا دا شن په هیلت کې تاسو ګورئ په هیلت کې خو چې کوم دي اټلا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم دي خپل پروټوکول ورکو بس ایله علاج کوي، خو دا ری ماشوم ته چې کوم دي لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو کته سو ګورئ دی نفسیاتي دباو هم یو دی. فاټا یو جنگ حالت روانه ده، دنه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی، هغه ته وجوم دلته نشته.
د دغه رپورت تر مخه قبایلي سیمو ته یو سل او پنځوس بیلابیل قانونه غځول شوي دي، خو د فاټا سیکټر د خیر ښېګړه د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. په کورمه قبایلي سیمه کې شاوخوا شپېته سرکاري او شخصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ تقریبا مقابلې شوې دي. د دې مقابلو تابع پولیټیکل انتظامیه او ملیشیا ځواک کړی و. تفصیل تاریخ ورغزاینا
د تعلیم محکمې یو مشر ګلاب حسین وای په مقابلو کې د براکوزی امنځني کور مې ول سکولونه داسې ول چې ماشومان اول دویم او دریم پوزیشن پر اخستو په نمونه نزول شول
دی انګریزي مضمون دی کورم پبلک های سکول پر چنار یو د خپل روح بچای وو ته تیمور شان نه دلو امر هو غټلو دی اردو مضمون فرست پوزیشن ولا ته دی هغه د علامہ اقبال پبلک سکول پر چنار ولا بچای وو امر هو غټل
بلخوا د کورم پولیټیکل ایجنډ د تعلیم مشیر پروفیسر جمیل کاظمی وای د تقریری مقابلو مقصد د سیمې د زده کوونکو صلاحیتونه په ډاګه کول وو پروفیسر جمیل کاظمی زیاتوی دغه شان غونډې ډېر ضروری دي ځکه چې دا په زده کوونکو کې د مقابلې او برداشت صلاحیتونه پیدا کوي او بلدا چې هلته د زده کوونکو ترمنځ له ټولنیزې اړیکې هم ورسره زیاتېږي د پاڑچنار اوسیدونکو سید شبان علی جزوی په دغه مقابلو کې اول پوزیشن اخستی دی وای هلته د ذهانت کمې نشته خو د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمې دی چې لپاره د نور کار ضرورت دی شبان علی وای داسې مثبت پروګرامونه د سیمې امن او ترقۍ په لړ کې یو ښه رول لوبولی شي په کار دی چې دغه سلسله دې برقرار وساتلی شي
داسې مقابلې خو ډېرې ضروري دي وقتاً په وقت ضروري دي کال کې خو دوام ضروري دي سپورټس مقابله مثلا هاکی فوټبال والی بال باسکټ بال سکول سطح باندې مقابله وشي کالج لیول باندې وشي او د سره د محبت زیات شي مینا زیات شي او بل ګورنمنت سره کدي شي شکل باندې وي نغه د تعلیم هم خلک خوشي ترقی د ورکی وکي
2000 کال کې فرقای ځنه خاطه تر شروع کې دوه وروسته د اول ځل دی چې د کورمه پولیټیکل انتظامی او ملشي زواک د سیمې په کچه د زده کوونکو ترمنځ تقریری مقابله وکړي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
امن مینا او رورولي
پختانه او خدایي خدمتګاري
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شي د دې څه غلې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګی د سوات انتظامی په ټوله سیمه کې د صفایي یو میاشتنی کمپاین پیل کړی انتظامی مشرانو 13 ورځ د منګوري د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل په دې کمپاین کې دوی ټوله لارې سړکونه او کوڅې پاکوي دوی له ولسا غوښتنه وکړه چې ورسره دې همکاري وکړي او هر ځای دې ګند نه چوي نیاز احمد خان د نور تفصیل سره
د سوات ضلع مشر ڈی سی امیر افاق پریس کلب کے خبریالان تو ویل چې دوی ټول سوات کې د لارو کوڅو سړکونو او محلو یو میاشتنی د صفایي مهم باقاعده شروع کړی چې پکې به خارونو او کلیوالو سیمو کې صفایي کولی شي دې کې به د ضلع او تحصیلونو ناظمان هم دوی سره مرستې کوي
ویلیج کونسلز کې مونږ د اوډیګرام نه سٹارټلو هلته هم لکه مونږ به چې کوم اربن ایریا دا هغه به ڈبلیو ایس ایس سی او ٹی ایم اے لوک آفٹر کوي او چې کوم رورل ایریا دا ویلیج کونسلز اغه موګه ایډی لوکل ګورنمنت او چکم دا غزي والا ناظمین دي
پدغه مقدس سواد تحصیل میونسپل کمیټې ناظم اکرام خان ویل چې ټول سواد او خصوصا منګور کې د صفای ډیر بد حال دی او دینه لوی ناروغي ولاړیږي اوس د صفای زی مواریانه نوی ادارې واسطه حواله شوې دي دوی به سره مرستې کوي
د منګور خار د صفای او د وبو نظام چې دینه غزما به خیر سره ډیر خراب د پوزیشن ته روان دي او نزب د خپل طرف نه به سي تحصیل ناظم خبری
غنڈہ کی ناس سوات نہ صوبائی اسمبلی گڑی اور ترقیاتی کارونو مشر پزلا کی مویل چیام الس باندھی ہم بندیزوں لگول پکار دی چې بے ځای خپل ګندونه نه غورځوي.
موږ ریکوست کوو او خصوصا ډی سی ام ناسته چې په کنده باندې او په خوړ باندې 144 دفعه ولګي چې څوک چې هغه پکار دی چې قانوني کاروایي کوي. راځم سره د پښته
د خبرې غونډې وروسته ډی سی سوات ضلعي ناظم او د صوبای اسمبلۍ غړي د نورو اهلکارو سره د صفای پاړه تر سوات پرېس کلب نه نشاط چوک پورې واک وکړو او د صفای پاړه عام ولس کې کتابچې وویشلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځ شنبې په ورځ